په پیښور کې د ماسپښین یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د ځوانانو غږ ګونیس پروګرام او د ادم خان درخانه کیسې په اړه یو بل لنډه خبرونه درته اورو. خبرونه له اسلام مومند اورو.
کړي مشه لومبه د مهم خبرونو سره کی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای کولس کورونا وبا جدي ونه خلی نو ملک تبالوی نقصان ورسی. د خبر پښتونخوا لا وزیر محمود خان وای د کورونا وبا د مخنیوي په تدابیرو به عمل درآمد یقیني کبي. په پتا سال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس سخته کسانو شمیر له اویا لکو پورته شوی. نړیوال بانک وای هیوادونه له غټ اقتصادي بحران سره مخ کې دي شي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ک اولس کورونا وبا جدي ونه خلی نو ملک ته لوی نقصان ورسی. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د یاد ناروغي په اړه تر غونډې وروسته عمران خان ویل ک خلکو د ماسکونو چول په ګډون د کورونا وایرس د مخنیوي په نور هدایتو عمل نه کړ نو د ناروغانو شمیر به زیات شي. نوموړی وای که موږ احتیاط ونه کړ نو زنن تاسو ته دا وایم چې پر تاسو یو مشکل وخت راتلونکی دی. خو که موږ په احتیاطي تدابیرو عمل وکړو نو دا مسله کبو کېدای شي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو غړو په وار وار مشورې ته ویلي چې حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف د سخت لاکډاون لګولو او احتیاطي تدابیرو عملي کولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي اخیستي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وایي د کورونا وبا د مخنیوي په تدابیرو به عمل درآمد یقیني کوي. د وزیر الله هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه اعلی وزیر د غسرګندونې پرون په پیښور کې د کورونا وایرس د مخنیوي په غرضه د ټاسک فورس په غونډه کې کړی دی. بلخوا پرون د خبر پښتونخوا د حکومت ویان د اجمل وزیر په خبري کانفرنس کې ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په حکومتي هدایاتو د عمل نه کولو پر سر یې په صوبه کې د ضلعو د انتظامیو لخوا کاروایانې روانې دي. د په خبره په څه باندې وایي سب دکانونو اته بسونو اډو او د صنعتي پیداوار په 15 کارخانو جرمانی لګول شوی. بلخوا په بازارونو کې کار روزګار کوونکي خلک بیا وایي چې په ټولبند کې د نرمۍ وروسته دوی ډېر په یره خپل کار روزګار کوي او د کورونا د مخنیوي په لړ کې حکومتي هدایات او تګلاره واضح نه ده. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 1,15,909 ته رسیدلی. د پاکستان ډانه نور رسنۍ وایي تر نن سهار پورې له یادې ناروغۍ 2,112 کسان مړه شوي او 4,13,355 روغ شوي دي. په سین صوبه کې تر ټولو زیات 9,15,55 کیسونه د کورونا رپورټ شوي دي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې په 13 کلونو کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وو. جنس ټولبرګ د ګل په ورځ د ناتو 2013 په نوم په یو آنلاین غونډه کې ویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ترګرۍ سره د مبارزې وړتیا لري. د ویل د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو ټینګار کوي چې د ناتو نظامیان به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکړي. د روان کال په فروری میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې په تړاو او تړون لاسلیک شو خو طالبانو لا هم پر افغان ځواکونو خپل حملو ته دوام ورکړی. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس سخته کسانو شمیر له اویا لکو پورته شوی. نړیوال بانک وایي هیوادونه له ډېر غټ اقتصادي بحران سره مخ کېدای شي چې له کبله یې کېدای شي میلیونونه خلک له غریبۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کووډ-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر د 4,09,000 پورته شوی دی. د ورلد بینک د نړۍ د معاشي امکان په اړه راپور چې پرون خپور شوی اندازې سره ویلي چې کېدای شي د نړۍ اقتصاد په دې کال کې 15.2% راکم شي. دا به د دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو غټ شمیرې وي ځکه چې د یاد جنگ وروسته نړیوال اقتصاد 10.8% رقم شوی وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولې سلام ممند اوریدل. اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ ونیس پروګرام چې دا خبرونه هم ستاسو لپاره اسلام ممند جوړه کړې ده.
جنو فنجي سوزول کی
دا بلیک لوس والی پری تے
ما تا ریسٹورنٹ دے ایئر ایوارڈ ملا
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگو ورو نو سوشل میڈیا باندې
دا زوانانو غک خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغه
د مشل ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. زه ستاسو کوربه اسرار الله مومن. اول راځو د قبایلي سیمو د تعلیم موضوع ته. اوریدونکو، د کورونا وبا له امله په پاکستان کې حکومتي او شخصي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو آنلاین کلاسونه پیل کړي او تعلیمي ادارې بندې دي، زده کوونکي نه ورځي. خو قبایلي زده کوونکي کی لډیرو ورځو رہیسې په احتجاج دي چې په زیاتره سیمو کې یې انټرنیټ نشته او کلاسونه نشي اخیستي. اوردونکو، د قبایلي سیمو پارلمان غړي علي وزیر او محسن د ورلو مشالډو ته مخکې ویلي وو چې کله په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم وړنګېدو نو یو شمېر وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته راغلل او د وخت له تېرېدو سره یې د دوی په سیمو کې هغه وخت موجودې تعلیمي ادارې د خپل شخصي مقاصدو لپاره کارول پیل کړل. بیا ځنې تعلیمي ادارې امنیتي سرتیرو استعمالول اهم پیل کړل. همداراز بیا ما په 2010 کال کې د هغه وخت د قبایلي سیمو له چارواکو سره خبرې کړې وې، نو هغوی موږ ته وویل چې وسلوالو بیا تعلیمي ادارې ړنګول پیل کړل. او دغه راز تر دې وروسته بیا په زیاتره قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل شول، او یوازې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو له کبله د چارواکو په وینا شاوخوا 15 اتیا زره زده کوونکو تعلیم اغیزمن شو. او زه لږ لنډ شمیرې هم تاسو ته وړاندې کوم چې ما د چارواکو سره خبرې کړې وې. هغوی موږ ته ویلي وو چې یوازې په جنوبي وزیرستان کې 400 طالبي ادارې وسلوالو ړنګولې وي. دغه راز کورم ضلعه کې 2 اورغزو ضلعه کې 141، خیبر ضلعه کې 133، مومندو ضلعه کې 113، او باجوړ کې 100 سکولونه وسلوال ړنګولي وو. دغه راز څه تعلیمي ادارې وسلوال ړنګولي، دغه راز بیا د عملیاتو له کبله، د پوځي عملیاتو له کبله هم د ډېرې زده کوونکو تعلیم اغیزمن شو، زده کوونکي کډوال شول، او اوس د کورونا وبا راغلی ده، نو د هغې له وجې هم تعلیمي ادارې بندې دي. او قبایلي ځوانان، هغه قبایلي زده کوونکي، هغه په احتجاج دي او وایي چې انټرنیټ نه لري په سیمه کې، نو آنلاین کلاسونه نشي اخیستي. پر دې خبر کو موږ سره میلمانه دي حارث شینواری چې د پېښور پوهنتون زده کوونکی دی، د وخت په خپل سیمه کې دی په خیبر ضلعه کې، او وایي چې آنلاین کلاسونه نشي اخیستي. نو ده او دغه راز د نورو پوهنتونونو، د اګریکلچر یونیورسټي، دغه سي د نور چې کومې تعلیمي ادارې دي، پوهنتونونه په پېښور کې، په خیبر پختونخوا کې، یا په پاکستان کې، او دغه زده کوونکي راغلي اوس په خپلو سیمو کې دي، په قبایلي سیمو کې دي، هغوی کلاسونه نشي اخیستي آنلاین، ځکه چې انټرنیټ هلته کې دوی اوس نشته په زیاترو سیمو کې. نو دوی په احتجاج باندې دي. تېره ورځ دوی احتجاج کړی دی، نن به په مومندو ضلع کې احتجاج وي، او سبا بیا په جمرود کې دغه احتجاج دی. نو دغه احتجاج کوونکي حارث شینواری موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. حارث، ډېر ډېر سلام شي.
ډېره مننه تاسو
ته. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او د قبایلي ځوانانو د جرګې مشر یا قبایلي ځوانانو فورم مشر ارشد په دې هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ارشد، تاسو هم ډېر سلام شي.
ډېره مهرباني اسلام صاحب، ډېره مننه تاسو موږ راوړلو.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او موږ به کوشش کوو چې د خیبر ضلع نه، د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق صاحب، هغوی هم په ټلیفون واخلو، ځکه چې هغوی موږ سره جمعه کړې و چې بګ به حاضریږو او تاسو سره به خامخا زه برخه اخلم. نو موږ کوشش کوو چې هغوی سره هم اړیکه ټینګه کړو. لومبه تاسو راځم حارث، تاسو وړ مورزه دغه احتجاج وکړو، سبا مو بیا احتجاج دی، نو آیا یوازې ستاسو سیمه کې دی که نورو قبایلي سیمو کې هم شته دغه احتجاجونه؟
جی بالکل، احتجاج مونږه پرون بل ورځم کړه، او د روزه کې مونږه احتجاج کړه، او د روزه نمک کم ته چې کله په جون 2014 کې د پاک افغان تورخم پول باندې کوم لانجر را لدا کې وجه په ټولو سابقه قبایلي ضلعو کې انټرنیټ معطل شو. نو مونږ د 2018 نه په احتجاج باندې یو، ځکه چې دا صرف د آنلاین کلاسوم فلا نه ده، دا د قبایلي اولس د قبایلي زده کوونکو د قبایلي کوم زده کوونکو چې ګریجویټ شوي دي د هغو د مستقبل خبره ده. نو مونږ احتجاجونو لړۍ روانه ده، احتجاجونه به کوو تر هغې پورې چې مونږ احتجاجونه کوم مطالبات مونږ پېښ کړي دي هغه څو پورې نه وي منل شوي، نو مونږ به تر هغې پورې په احتجاج باندې یو.
سما زور زما محمد شفیق صاحب ته چې د خیبر ضلع نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړی دی او د حکومتي ګوند سره دوی تعلق دی. شفیق صاحب ډېر ستړي مشي مننه. شفیق صاحب دغه د آنلاین کلاسونو مسله ده، دغه زده کوونکي په احتجاج دي، دوی وایي چې آنلاین کلاسونه نشي اخیستی، دغه مسله به کله هواره شي؟
یاره زه امید لرم چې دا به ډیره زر حل کی، ځکه چې د ملک کوم لکه پرایم منسٹر هغه وخت کې دا خبر هغه ویل چې یاره مخکې په دې باندې ما خبره کړې و او دا اوس ګورم. او مونږ چې د ویډیو لینک کانفرنس نه راوتو، مونږ په کال راغی د اسلام آباد پرایم منسٹر چې کوم سیکریټریټ پی ایم سیکریټریټ نه و الته کې د مونږ وفد وغوښتو او ان شاء الله پدی باندې کاروائی روانه ده. خو زه دا نشم ویلای چې په څومره وخت کې ضرب وشي، لکه هغه ټایم فریم ما سره نشته، خو امید دی چې پدی باندې به ډیر زر کار وشي، ځکه چې د ملک چیف ایگزیکٹو پدی باندې
سم شفیق صاحب تاسو موږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ، ډیره زیاته مننه. موږ غواړو چې د قبایلي سیمو په تعلیمی حالت باندې هم خبرې وکړو چې دغلته کې ترهګری او ترهګریزه جنگ څومره تاوان اړول، او بیا تاسو څه پلان لري د دغه د بیا بحالۍ لپاره. خو زه ورځم ارشد ته، ارشد ډیر ډیر ستړي مشي. او زما پوښتنه ستاسو څخه هم دغه ده چې په دې موضوع کې کوم بیا پاتې شو چې څه مسله ده، دغه مسله نه حل کیږي، د انټرنیټ دا مسله نه حل کیږي، ستاسو په خیال څه وجه کیدی شي؟
ټول نه پہله خو شفیق صاحب څنګه د حکومتي الای پارټي سره تعلق لري، دوی ته بزوی او دا یب ګرنه وګما چې کله د عمران خان صاحب حکومت رااله او دوه میاشتې پس هغه خیبر ضلع کې یو غټه جلسه کړې وه. نو جلسې کې هغه ته قوم سره دا وعده کړې وه چې زه به دوه میاشتو کې دغه 3G 4G د علاقې کې بحالومه. نو هغه وعدې باندې هېڅ قسم عمل نه شو. نو زه خو اوس هم داسې څه نه وینم که هغه د دې سره څه وعده کوي یا دې ته څه یا یقین دهانی ورکوي.
زه په احساس دې باندې زه خبره کولای شم.
او به چې ارشد دغه خبره مکمل کړې، ستاسو په خیال ولې؟
نو دا څنګه دا دا زما چې کوم خپل پوهه دا ما ته داسې لګي چې دا زموږ کوم سیکیورټي فورسز دي، دا د هغې جورسټریکشن کې او هغې ته دا 3G 4G نه څه تریټ یا څه داسې سیکیورټي وجوهات دي چې هغې په بنیاد باندې هغې دا فی الحال ټیک نه ګڼي چې دا بحال شي. نو مونږ ته
مین وجه دي هم دا سیکیورټي فورسز.
ها شفیق صاحب
دیکھ جی دادا چې لکه څنګه تاسو ویل چې د مونږ دغه بیل چې دی دا مخکیم ډیر د سخت حالاتو نه تیر شوی دی او ډیر په مشکل عدالت کې د امن او صد ترقې او دوباره بحاله کاروای روانې دي. نو اوس هم په دې علاقه کې لکه چې کم د مونږ دا بارډر دی او افغانستان سره د دغه ځایونو نه لکه مختلف کالزم دغه کیږي چې هغه د مونږ د جورسډیکشن نه د مونږ د ګورنمنټ د جورسډیکشن نه بهر دی او دغه خلکو ته ستونزې او مشکلات جوړیږي. ته نو دا دغه یو سیکورټی مین ریزن دا دی چې لکه امن هم ډیر ضروری دی، خو بیا هم د مونږ لکه دا ډیمانډ دی چې یاره لکه امن دې برقرار وساتلی شي، خو مونږ ته دغه سہولت هم ملاو شي. خو په دې کې مین رکاوټ دی هم دغه دی، په دې باندې لا فی الحال هغه کلیرنس نه دی ملاو چې هغه طرف ملاو شي د سیکورټی ادارو د طرف نه. نو دا شی بحالېدو کې بیا
ارشد تاسو خپل خبره مو کوي او دغه پوښتنه ده چې دغه قبایلي سیمه خو په وار وار له وسلوالو پاکې ګرځول شوي دي، نو بیا څه دغه مسله ده او دغه به کله حل کیږي؟
اسلام صاحب لکه مونږ چې څومره هم د سیکیورټي چارواکو سره ملاقاتونه وکړو په دغه 3G 4G حواله سره، نو ما په ذاتي توګه باندې دغه یو پوینټ د فوج کور کمانډر ته ریس کړی او چت کړی او چې ما ورته ویلو چې دا زمونږ د افغانستان سره ډیورنډ د کرخه چې دا چترال نه شروع دی او د بلوچستان د علاقو پورې دی. انټرنیټ په 3G 4G صرف د قبایلي د دوه درې ضلع چې کوم په بارډر دي کې بند دی، نو په کار ده چې داسې چترال نه ونیسه هغه لاندې د بلوچستان چې کومې ضلع بارډر باندې دي، دې ټولو کې په کار ده چې بیا 3G 4G بند شي. نو هغې
خاص کر چې مونږ کم د وزیرستان یا مونږ خیبر ایریا چې کما ټیج تا د افغانستان د سیمې سره دغه ایریا چې دا په هغه سایډ باندې چې کوم میلیټنټ دي هغه دي دغه خلک دغه ایریا نه ډیر زیات تکلیف ته او کچری وشي د سکیورټی د امن لپاره دا ګامونه اوچتول په هغه ضلعو کې هم کېدای شي کچری په هغه طرف باندې دا مسایل غشي. خو چونکې دغه چې کوم میلیټنسی هیډ ایریاز دي مخکې نه چې دلته کې کوم مشکلات وو هغه واپسي، لکه اوس که زه ووایم په چترال کې تر اوسه پورې یو بنده قتل شوی نه دی، نو هلته 3-4G بندول لکه جواز نه لري، لکه هغې کې قتل نه کېږي نه دی شوی، یو بل هغوی داسې څه کیس نه دی شوی. دلته چې دي ډېر سخت حالات تیر شوي دي، تاسو ته پته ده مونږ ډېر زیات زیان په جانی توګه هم شوی دی او مالی چې کوم د مونږ انفراسټرکچر دی د مونږ څومره ادارې دي مکمل طور هغه تباه شوي دي، نو دغه شی ډېر په مشکله امن رستور شوی دی او د امن رستور کې دوه لپاره دغه مونږ پوهیږو چې دا په کار نه ده، دا یو ډېر ضروري او اوس وخت
شفیق صاحب
بیا ډېر اهم ضروري دی چې دا کم تعلیمي سلسلې دي په آنلاین سیستم باندې، نو بیا یو ځل مونږ بیا د تعلیم نه محروم کیږو په دې طریقې سره. دغه یو وجه ده چې امن باندې کمپرومایز کول زما په خیال کې دا فی الحال زمونږ خلک نور جو ګام نه دي د دې مشکلاتو.
نو شفیق صاحب ډیر ذاتو بخي
ستاسو
د خبره ستاسو
خلک کمزوري شي،
ستاسو د خبره مقصد دا شو چې د افغانستان سره کمې نږدې سیمې دي، نو پر دې کې به تر هغه پورې به د انټرنیټ نه بحاليږي تر څو چې هغه په افغانستان کې دي سره کمې نږدې سیمې دي په هغه کې امن نه وي پر ځای شوی. دغه پښتنه به تاسو په لنډو کې جواب وي او حارس ته هم ورزو. حارس ته وخت را سمته ټلیفون پکړ خځه خو یوردون کې دوی ته ورزو سړي مشي څو خبر کوي.
وعلیکم السلام، زه جمیل خبرې کوم.
جمیل صاحب د کوم ځای خبرې کوي؟
زه د میرالینه.
خخه ډیر ډیر سړي مشي څه بول غواړي
چې د انلاین تعلیم چې کوم دی دغه میرالی ششته چې کوم میرالی شمالي وزیرستان علاقہ ده
خا
په دې شه دا نت کار نه کوي داسې د نور شانت په لکه چې کوم انلاین تعلیم نه زبو کیږي په نورو علاقې شي
درته و چې
دا ویل غوړو
چې ستاسو په خل باندې دغه د امنیت ستونزې د انټرنیټ سره تړل شوی د کسنګا
خو دا انټرنیټ بس دا امنیت سره تړل شوی دا کله کله داسې وخت کیږي چې اوس امیر علی او داسې نورک سیمه کې یو دا یو پون ټاور چې وو هغه ورزیدل شو دا موبایل سیګنل چې کومې
نه زه په خپل دا چې تاسو زدا به ما چې تاسو سیمه کې خو انټرنیټ نشته دغه باوجود غلطه کې بدامنی سیوا کیږي. تیر ورځ راپورو د اسلام آباد مشته کوم چیرنیز مرکز د غوی راپورو چې په شمالي وزیرستان کې د بدامنی سیوا کیږي او یوازې په مای مش کې دغلطه کې نه بریدو نشي وسلوال، نو انټرنیټ نشته دغه باوجود دغلطه کې بدامنی سیوا کیږي.
او خو انټرنیټ خو نشته بیا هم بدنامنی خو زیاتیږي. دا خو نه ده چې انټرنیټ بولاږي بیا هغه سره بس دي، بیا انټرنیټ نه بهر امنیت خو ډېره مسله ده. اوس کدا انټرنیټ بحال شي د خلکو به سہولتونه خلک ته ورکړل شي او دا کوم چې نن سبا خلک وای نورې علاقې شي د آنلاین تعلیم په وجه باندې چې د انټرنیټ په ذریعه باندې خلک کوم هغه کو تعلیم حاصله وي، داسې چې شمالي وزیرستان خلک به بې تعلیم نه پاتې نه شي د آنلاین تعلیم حاصل کی او انټرنیټ او مونږ دا ویل هوړو دا
سم ډیر زیات
انټرنیټ بهر شي در بدر
سم ډیر زیات من خو وختونه تاسو تاسو تر ازمه حارس دار ته و چې د څو ورځونه تاسو خپل د کلاسونه نه دی اخیستي او څه تمه دا تاسو شفیق صاحب خبري واوري نو اوس مو څه تمه ده چې کله به دغه ستاسو کلاسونه بحال شي انټرنیټ به بحال شي؟
سر علم صاحب زبا په دې سیاق سبق یو دوه خبرې وکړم. شفیق صاحب هم دا خبره اوري دا بل مرګره هم زمونږ غاوري لکه انټرنیټ مسله دلته داسې نه ده چې انټرنیټ دلته بيخي و نه. تر جون 2018 پورې دلته 3G انټرنیټ او ټول دنیا سره رابطه و زمونږ آنلاین ایډمیشنز به خلکو کوله نیوز پیپر کاته آن لائن چې کومې نو کرے براتلی هغه ته به اپلای کولا. بیا په 5 اپریل 2019 باندې عمران خان جمرود کې دا وعده وکړه مونږ سره، وزیر اعلی خیبر پختونخوا هم موجود اور سره، چې په 2 میاشتو کې به مونږ دا انټرنیټ تاسو ته بحال کړو. نو ولې د چیف ایگزیکټیو آف دا کنټری او پرائم منسٹر آف پاکستان دا غزه حکم ولې تکمیل نه کیږي، ولې دا خبره نه منل کیږي؟ ما پوښتنه دا ده، دوی دریز ډالر په 2018 کې چې دوی انټرنیټ بند کړ، چې دا بارډن فینسنګ چې وشي او دلته چې کوم ازغن تار دی دا چې ولګي، نو مونږ به انټرنیټ بیرته کولا کړو. اوس ازغن تارم لګېدلای په تورخم باندې، نورو بارډرو باندې، هر سی سیستمیټک شوی دی، نادر راغلی دا حل تخل کو انټری کیږي، نو ولې دا انټرنیټ نه بحالیږي؟ دا یو ډېر غټ سوال دی. او بل د هیومن رائټ ډیکلریشن آرټیکل 19 مونږ له دا حق راکوي چې مونږ خپل اظهار رائے ازادي ده، مونږ ته مونږ خپل خبرې وکړو، مونږ معلومات حاصل کړو، مونږ دنیا ته غږ ور ورسوو. او په هغه کې بیا په 2018 کې جنیوا کې نور ایکسټینشن شوی دی، او رائټ ټو انټرنیټ ایکسس دا یو بنیادی انساني حق ګڼل شوی دی. نو د کشمیر کې دا وایلیشن کیږي، هلته انټرنیټ بندیږي، نو حکومت پاکستان دفتر خارجه احتجاج هم کوي، د دنیا چې کوم د انساني حقوقو فعال تنظیمونه دي دا هغوی نه خواست هم کوي چې دا وایلیشن روان دی. حکوم دا سیز په فاټا کې څلور کلو نه زیات وخت پورې روان دی، نو په دې باندې حکومت پاکستان غلط دی. او کله چې سپریم کورټ کې 13 یو څو هفتې مخکې د دې کې سماعت شو، نو وزارت داخله د یو هغه کړو چې دا سیکیورټی ریزن دی. سیکیورټی ریزن د پاکستان لائن آف کنټرول باندې تاسو ته پته ده چې حالات د دې نه ډېر زیات خراب دي، هلته کې جاسوس غرازي
بالکل دزو تبادلی شوی دي، بالکل
نور داسې غرازي خپل ته هر څه کولاو دي، او دلته باندې نو دا ډېر غټ پوښتنه او ډېر غټ سوال دی د حکومت نه.
بس دغه غټ سوال به د شفیق صاحب نه وته پوسو، او به موږ غواړو چې د قبایلی سیمو ورال عمومي چې کوم تعلیمي حالت په هغه هم خبرې وکړو. شفیق صاحب که دغه په لنډو کې ځواب کې مننه بوي.
لکه جی په دې باندې به زه دا ووایم چې د کشمیر د سایډ نه د انډیا د طرف نه لکه دا دومره غن نوي دا د لکه حکومت چارواکي یا سیکورټي فورسز دې باندې ریسپاند کولای شي.
د بشر ځوانانو کا خبرونه ته غوږ استه زم تاسو کوربا اسلام مومند اوردونکو په لومبئی برخه کې تاسو رس وارزله چې د کورونا وبا له عمله دغلته کې په تعلیم باندې څومره اغیز پریوته پسندګړي توګه مونږ په آنلاین تعلیم باندې خبرې وکړې چې دغلته جتره قبلی زده کوونکي ګیله کوي چې دغلته په ځینو سیمو کې انټرنیټ نشته او دوی آنلاین کلاسونه نشي اخیستي. اوس راځو دې ته چې په تیر وختونو کې تر اوسه پورې دغلته کې تعلیم ته څومره تاوان ترهګري او ترهګري ضد جنگ اړولې دي، او څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې یوازې په جنوبي وزیرستان کې 400 تعلیمي ادارې ړنګول شوي، په کرمز ضلع کې بیا 2 اویا، دغه راسې په اورګزو ضلع کې بیا 141، خیبر ضلع کې 133، مومندو کې 130، او باجوړ کې 108 تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګولي. دغه راز بیا کډوالۍ اهم ډېرې زده کوونکو تعلیم اغېزمن کړی، او څنګه وختي ما تاسو ته ویل چې یوازې په شمالي وزیرستان کې کله په 2014 کې د وسلوالو ضد ضربېزب عملیات پیل شول، نو هغه وخت ما چارواکو سره خبرې شوې، نو هغه ویل چې 85,000 زده کوونکو تعلیم له هغې متاثره شوي وو. پر دې به خبرې کوو. موږ سره مېلمانه دي د خیبر ضلع نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی محمد شفیق صاحب، او دغه راز یو زده کوونکی د پیکور پوهنتون چې دا وخت په خپل سیمه خیبر ضلع کې دی، حارث سینوارې، د هغوی سره خبرې کوو. او موږ سره ارشد پریده چې د قبایلي ځوانانو د جرګې مشر، د هغوی د ټلیفون په کرښه دي. د دې درې واړو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته خپل وخت راکړی دی، دوی سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې ورځو یو اردوونکي ته، ستړي مشي څوک خبرې کوي؟
بالکل خبر رواج دا سدا اسکول نے سکل ہم ورکول دے ملکان تا ورکولو، ٹھیک تھی؟
او ملکاب بیا شي کول لکه دا خو غټ سغاو نو هغه بیا بیٹکونه حجره جوړ کړي لکه په دې کې تعلیم نه ورته کېد لکه ځانته حجره په سیستم استعمال ورو خلک هم دورا وای غا نو حکومت یې لوي صدا خو لکه تاسو غلطی کوو صدا خو سکول مشمان بچانو پر ور کړي تعلیم ورکه وشي او هغه او حکومت هم د عام خبره نه مناله او بل دویم خبره دا دی بیا کوم سکولونه لکه انداز عام کلی ته ور کړي وو مشترانو بد څه وکړل وو هغه به بل یو په زر پنځلس سوه دوه زره باندې به بل کس ونیول نو هغه سکول د تعلیم داسې تباه و برباد کړی وو چې هغه کاسې په پیسو ونیول دی به خپله بل ځای کې ډیوټي یا بل شی به کولو او هغه
بس
اوس خو حالات بیا داسې وو لکه تا خپله اشاره م وکړله چې کله بیا طالبان راغلو هغه خو بیا لکه سرکاري کس هغه مړ کول نه پرې هغه خو لاړو وتښتېدلو او بیا جنګونه راغلو جنګونه یې لواڅه اوس واپس شولو بیا ځکې اوس حکومت کنټینر لګولي لکه کنټینر سیستم دی ورکې اوس خو ګزاره دوره ګزاره کوي خو لکه کوم هغه کسان و هغه تعلیم تیر شو لکه هغه غټ شول هغه کسان منځ کې تقریبا پنځلس شل کاله تیر شو
ارشد کتا سو پدغه لنډ خبرې وکي چې اوس د قبایلی سیمو تعلیمي حالت څنګه دی
اسلام صاحب په قبایلی سیمو کې تیر او یو کالو نه یو زور سیستم او اختیار نظام او موږ خبره مو کړه سکول به یو ملک ته الوکیټ شو دغه په نوم شو سکول به نو اسی اردو کې او انګلیش کې ورته ګوست سکول وای مطلب یو یو شی صرف کاغذ کې وجود وی نور په حقیقت باندې څه نه وي هغه د استادانو تنخواه به هغه ملک ډېر تتلله لکه هغه نظام ډېر خراب نظام د قبایلو لپاره ہاں ابھی کی مونږ په حکومت الزام لگاوه په هغه کې چې مونږ کوم مقامي ملکان دي زمونږ کوم مقامي خلک او قوم په کې انوالو وو بیا مونږ د اصلاحات د پاره منډه ترړو علاقه بایلي لکه مونږ زم کړی هغه مونږ زم د دې لپاره کړی چې کوم نظام په باقی ملک کې هغه په قبایلي علاقو کې هم راشي خو د بعد امرګه چې کوم حکومت په زمونږ په دې صوبې کې موجوده وخت باندې په مونږ حکومت کوي ډېر زیات نااهله ده که مونږ وګورو چې د قبایلي علاقو کوم ترقیاتي بجټ زمونږ سره این ایف ټی اوارډ چې کوم پیسو واده شوی وه هغه تقریبا یو سل شل یو سل پنځه ارب روپو واده مونږ سره شوی وه چې دا به هر کال په قبایلي علاقو کې خرچ کیږي خو د بعد امرګه په دې کال کې په مونږ باندې صرف دولس ارب روپۍ خرچ شوی چې کوم زور سیستم کې کوم خرچه په قبایلي علاقو کې دله هغه عمر خرچه اوس هم روانه ده نو مونږ خو دغه اصلاحات د دې لپاره کړو چې یو انقلاب راشي د ترقۍ د خوشحالۍ تعلیمي سکولونه کول شي تعلیمي ادارې کولا او شي سکولونه یې کالجونه یې نوي یونیورسيټیانې وي نو زه خو وایم چې دا د شفیق صاحب د ذمواري جوړي چې د پارلیمنت کې هم دي د حکومت غړي هم دي د حکومت سره اتحاد هم دي چې د حکومت دې ته مجبوره کړي چې قبایلي علاقو کې نوي کالجونه نوي سکولونه د تعلیم نظام کې کوم پسماندګي راځي ختم کی نو زیاته ذمہواریا زموږ د کمپنی د کو په دغه ایم پی اس باندې جوړیږي
ها شفیق صاحب ته بزر اعظم د ټول پښتون به دوی ځوابي خو هارسه کتا سي هم سوال غواړي مننه بوي
جی اسلام مومن چې زبر یو خبره درته وکم د تعلیمي پسماندګي او دلته چې کوم تعلیمي زوال د تعلیمي ادارو د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج لندی کوتل د کوونکو لپاره د بی ایس چې کوم څلور کال زده کړې وي د هغه پروګرام شروع شو اوس دوه کاله چې تیر شو سټوډنټان ځي هلته کلاس اخلي هلته ټیچر سره فیس کېږي دوه کاله پس دا ډونډ راووته چې دا یو یونیورسټي سره رجسټر نه دی
شفیق صاحب تاسو تر اعظم د دې ټولو پښتنو څه ځواب دی تاسو سره څه پلان لري
زه لنډ کې دا ویم چې کومه زمونږ ای ډی پی وا اگر ځان لا یو چوبیس ارب چې دا اگر ځان لا بهر دا کما چې دی نه سی وړ خبره دا پاغې کې تر اوسه پورې مونږ سره لکه نور صوبو اگې کې خپل حصہ نه دا چولې خو وفاق او زمونږ صوبایي خیبر پښتونخوا حکومت چې کم فند نرکړو دا تقریبا 59 ارب روپې دا 11 ارب زمونږ صوبایي حکومت او بقایا چې دی وفاق دا لوکیټ کړو مونږ سره کړو اږي کې تقریبا اوسه پورې پدېش په ګوو میاشتې کې 24 ارب روپې خرچ شوی دي او نور کې مونږ چې دی اږي کې پرو ډیزټا ته په تعلیمي نظام کې ویم چې تعلیمي نظام د حقیقت دوه لپاره کم ګامونه پورته کړی شوی دي په اږي کې د قبایلی بچو لپاره یو سکیم دی سټیپن سکیم اږي ته وی چې سکالرشپ او سټیپن به ملاويږي کم چې نوی ماشومان دا الریډي دا سکیم پرو دې د پیسې چې دی راغلي دي صرف د کرونا پینډمیک یا د کرونا وبا په وجه باندې چې دی دا دغه سکیمونه زمونږ چې دی لږ تاخیر شکار شول دا
به تر اوسه پورې امپلیس وای دا به خلکو ته دا پیسې ملو وای په دې کې ماشومې ته چې دي 1000 روپۍ دي ماشوم ته 500 روپۍ دي د میسنګ فیسیلیټی ته داسې مختلف ڈسٹرکٹ وایز چې دي 6 کروڑ روپۍ زمونږ ڈسٹرکٹ خیبر ته ملو دي چې آلریډي ما په خپله چیزونه چې دي خلکو ته ورکړي دي پروګرامونه پېښ شوي دي داسې چې نور کم د مونږ د سکولونو د استادانو کمای دي 500 استادانو ته اپوائنټمنټ لیټر یې ملاو دي خو د کرونا وبا په وجه باندې هغوی هغه سکولونو ته ارایول کړی دی خو چې کله دا سکولونه چالو شي دغه استادان به ډیوټۍ ترسره کوي.
سم ډېره زیاته مننه ستاسو درېوڼو قدرمنو میلمنونه یو جهان مننه مونږ سم پروګرام کې برخه واخیسته مونږ غواړو چې نور هم تاسو سره پر دغه موضوع خبرې وکړو خو زمونږ دغه برخه د پروګرام پای ته رسېدلې ده ډېره زیاته مننه ستاسو درېوڼو میلمنونه خو وختونه تاسو ردون کو موږ سره د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی محمد شفیق چې د دوی تعلق د خیبر ضلع سره د دغه راز موږ سره اهم ارشد پریدی له خیبر ضلع د ټلیفون په کرښو ارشد د قبایلي ځوانانو جرګې مشر دی او حارث شینواری د پېښور پوهنتون زده کوونکی دی او د دوی سره زموږ خبرې وشولې. زموږ موضوع هم دغه وا چې کورونا وبا هلته په قبایلي سیمو کې تعلیم ته څومره تاوان رسولی دی او له دې مخکې ترهګري او ترهګري ضد جنگ بیا څومره تاوان رسولی و پر دغه موږ خبرې وکړلې او همدې سره د مشال ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړي د لپاره پامن
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نړۍ د نورو قومونو په څیر د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بونیری د ځانګړي رپورټ ورو چې د آدم خان درخانۍ په نوم دی او فلم له مکالمې پیلېږي.
محبت ته خدای دې نوم دی درخانۍ د محبت ته منکران شي د خدای منکران دي زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې
ما بے وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه جنې او پښتنه جنې په پړی تړې وا په شانتي چې هر څه کته شي هر څه دې شو په خلوص دې شي ویلې زما پلان په خپل خوخه
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغې پلار تاوس خان هغه د کلی د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قرباني سبب جوړيږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانۍ یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانۍ پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانۍ د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانۍ د اکبر بادشاہ په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانې د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانې د ترور د لور بسکې په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانې خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانې نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانې د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانې سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانې له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانې په ډولې کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانې په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي. درخانې چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانه سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسه لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدای خبري دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونې ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل هغوی ته به دا ډېر لرغونې تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پېړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې د هغه د لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه تویې ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک و جیمس فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا د کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و برهان نومیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و تاسو ته معلومه ده د پښتو پښتونخوا د شعر هار و بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. نظم سره یو بل پیرنګي مورخ خو الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې پاک لا چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدری د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدری د یو خان مشرزوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي. خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان وړومبی د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی و.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وه د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وه د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپله مصنوعي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورېدله
میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسف زو خوری نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیکې. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو د هغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د هغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلي وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه سیوځای کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دے یونان راخلی، کتا سو دے ہند راخلی، کتا سو دے مصر راخلی، کتا سو دے چین راخلی، دے ٹولو کی بنیادی توګه باندې دے پیخو د واقعیت سوال نه راولاړی گی. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده، او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم، او دغه شان به هم د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوې. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شی خلکو کار کړی دی چې دغه استورې دا زمونږ بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې دغه ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته بې ځایه ښکاري.
په برېټانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډېر زیات لکه هغه له خلکو اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډېر زیات و، د ښځې او د سړي په ملاقات ډېره زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه و، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې و هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند اغا درخانه زلو گرتو او اغا دا اغی اغا تعلق سره دا دیرو بندیزونو قبیلوی سماج همو دا قبیلی سماج نا دا زمونگا دا طولن چوا دا وطه و جاگیرداره طرف تا هم وطه و نو پا اغی که بیا دغا پا بنده و دغا بندیزونو دیر زیادی نو پا اغا بندیزونو که دیخ پل لاریست دا دا آدم خان درخانه یا هر کیسا سنس کیسی خو اغا بیا اغی که چه بیا اغا لیتری اگزیجریشن چه کمشی توی نو دغا سی اغا بیا اغا مبالغا راشی اغا پا مخ کلاره چی نو اغی که بیا نوری نوری دا سی کیسی چه اغا بعض وقت که در طولن یا دغا سر متعلقه خاندانون چی دی اغا اغا نشی برداشت کوله خو بیا هم دا یو کیسی او دارا روانی او دا کیسا خلکو تا دا اغا وقت دا طبقاتی تفاوت او کلتوری تولنیز بندیزون چی دی دا اغی کیسه کی
اس پختن دادا چی کچری دا کیسه سر اختیار لری نو باید چی سیادگارونا یا نخ نخانه خوی موجوده بی پا دا غالا دا ملکند دا پلی کلی و سیدون کی او سرنکار ڈاکٹر محمد طارق وای چی اس هم پا باز درکی خلق دا اغا گدر پا خواه که میلی را جوڑی او شاعران پا که مشاعری کی دا کم پا اڑا چی ویل کی گی چه دا آدم خان او درخانه دا یو بلسرات دا لیدلو کتلو زیوو. نموڑی وای دا سی سیادگارونا یا قبرون خونیشتا. البته طول خلق دا آدم خان درخانه پیاد که هم دا غزیتا را طولیگی.
دا آدم خان درخانه گت دا پا بازدره کلی که ده او دا رازی دا پله یونین کونسل که کم چه دا پخوانی ملکانی جنسه او دا وزنه ملکان زلی یو یونین کونسل دے زر چی دا کلا نا پیدا شوی منو دا ما شموالی دا منگ دا قصه او رو چی دل داشتا دے اگر چی دا دیس زیاد تفصیلات نوی لیکی گیز ما پا خوالا کوششم کرده دے چی آیا قدل دا گیتر تس دیس زیونی چی سو گوی دا آگوی قبرون دی یا دا آگوی سی یادگاری نو نشتا دے نا دا قلد کسا قبر شتا یا دیس نخی نخانی نشتا دے بس دا یو فوک سٹوری دا چا آگا دے خلکو تا یاد دا دا کم زی کی چی دا گرد پروت دے دا پا پختو که روت تو ایلی گی گی روت دل دا جداد دا یو آبشارو یا یو چڑ دے او دا دا دے کلی دا اوبو واحد دا غری سورس دا که دا غریز علاقه دا نو دل تا که بس دا غی روت دا بخلق تلل ام دا گدرو ام دا چی دے نیرو ام دا چی دے سینو دا دے زینا بخلق جدے هر قسم دا اوبو دا کونو ٹول کلی بدل ترات لو دا یو پوائنٹو نو آغا درخانه با هم ادھے کلی کیوا دلتا با اطلا را اطلا نو ویلی کی جا آدم خان آغا یاد چانا و ریدلیو خو خشو و دا کلی دا خان دا لور تذکره همون پا اجر جماعت که سر دا عدب او دا غا خو بارال کی گی نو ویلی کی گی چه آغا بدلتا که چونکی دا زیر دیسی ہو امومن زمون پا کلی که وسم چه خلق رباب وی نو یا چا تا دا غر لمنی تزیو یاد سین غاری لزی نو دا بازدره که هم دا قضیو چه دا یو دا عوامو دا پار دا سوشل گیدرنگ سپارت هم بو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چه سوک با دی پکارو دا غلط بلاده نو با تخام مخام ملاوی دو نو دا مخان با دا غلط دی گرد تا خطلیو او رباب با وحو دا نزده دی و تراکلی دی گرد تا او ریدی کی نو هاگه چه دا درخانه چه دل تراغلی واخو چونکه اغا دا خان لور و دمرا دغه جورت چانه شو کولی چا نزده ورشی سلام کلام دو سرو کیا و دی نزده دی و تا سخه گوگو کی نو آدم خان داگه دا لیدو پا تکل که بده بسی شاعت شاعت اطلو آقا چه دی دی رود طرف تا خطا او دی اطلو نو پا منس که دا غط گط را غی دا دی نمخ که غر تا خطل گران دی ما پرون پا خپل بیا کوششو کو خو پس اپلو که خو بیخی نشم خطه ویلی کی که دا چه آقا پس لکی او خواهش را غی چه سدی سی سوابو شوی چه ما دا درخانه اولی دی چه دا دا نزده نوینم دا دا خواهست و زوینم نو ویلی چه دا گرد پا منز بانده دوشو او دا دین پوری غرد آغا چه دینو درخانه اولی دا نو زه پرون پخپله په غزه کې ودرېدم ما غزه دوباره چک کوم مرګر دوه میراشه ما سره دوه مرګر کړی ما غزه کې هغه وبدي کومه تجربه درخانه راغلی دلته به آدم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایی چې د آدم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراری ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخوخو دغه قبرونه هم اوران کړل نو موړی زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصري بانډ یو کلی دی په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې خپاخه قبرونه و د آدم خان درخانه بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا سډېر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي. مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
پلن.